زمال همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصولانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دی پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولی دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونې مدیر زبی الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه وه چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95 سلنه یې نارینه او 41 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا او با او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلې دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90 سلنه ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د نننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو او د خبرونې په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نه سو رسېدلی ځکه د ډېر سخت کار و چې مونږ حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاین د ټرین کولې خلینو بخش کې د لاسي صنایع ګنډل مثلا د غاړې او څادرونو غیرک.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمینه برابره شي.
د سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د هغو شمېر هم زیات شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي نوي جذبېدونکو محصولینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني، خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دچی تازه د افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون د نوی تحصیلی کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایی پوهنتون د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې نوی جذب شوی محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامی کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. پیلامه کې دغه شان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې د دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان د دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې د دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال د دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې وه چې لامل یې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې د دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې د دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2020 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجونو زده کوونکو خوندي ولې تړلې دي؟ د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې او له دغه هیواد بهر بیلابیل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رازبلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجونو پر مخ د زر تر زره د خوندیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایرې شریف ازادي راډیو ته
د خوانځي د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوي کی ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو خوانځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب ووایي چې که دیني لحاظ د اسلامي ارزښتونو که سیاسي مسایل وي هم که نور مسایل په دې کې دخیل وي ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندېږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی له څوارلس کلونو را په دې خوا په افغانستان کې او له دغه هېواده بهر په یو شمېر هېوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخې ښځې چې بې خوبه ده پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه و خو خامخا درې پنځوس فیصده بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یاست څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
لبل امر غتر اوسه کولی د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي، نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریز بیا تکراروي
وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په همهغه ورځ باندې د هېواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې هي دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغې راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه ومتړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمینه برابره شوله انشاءالله خپل فعالیت به پیلوو.
د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان د ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هېواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبري لانو د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. نور بله اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتېدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژۍ او مالی سیستم له بحرانه عملاً رانځوړي. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 نور په لاتینی امریکا او کارابیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وویل د نړۍ 6 هیوادونه له روسیې او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړې او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هېواده وتلي. دغه کمیشنرۍ نن وویل له هېواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسیږي خو ژر به دغه برخه پیاوړې شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه له قوله لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونه کې نړیوال ریکارډونه لري، لرې نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچته د نبی راشد او مجیب سره دوخه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لو په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیمو کو سره مل و، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو ترځای دا تشډکه کړی ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډله وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د فوټسال یاد سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي تیر ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته خراسان امید فردا لوبډلې ووتې. په پایلوبه کې خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیګ سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره 2 لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړۍ لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزي سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10 او 12 او 15 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان ایرلند ترمنځ 15 لوریز سیالی تر سره شي.
ازادي رادیو اوري تر 4:30 بجو استډیو خپل همکار مراله بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونې دې برخې ته مو زم لالي بشیر هرکلی کوم ستاسو پام را اړوم دغه موضوعاتو ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینې اوسیدونکي غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بڼه ورغول سي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي جوړ یې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو د یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لوري ترسره سوي چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې دا دیوال اوږدوالی یې 400 متره د اوبو ژوروالی یې 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابه اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګو او غزنی ولایتونو څخه په کنډو کپرو خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفر نه کوي شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده نوموړې دغه بند ته راغلې ده د ازادۍ راډیو ته وویل
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي سیل کولای سي اوس ښه آرامي ده
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلاني او کاروباري ځای واوړي عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي
د اوسنی حکومت د چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح دپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکي یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي احسان الله د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي
دو بند گاٹی خطول هغه تر سی میدان وردک ته خصوصا د سلطان کار ته تبیګ مو شان د غزنی صاحب پر وردا چې جوړ نه دی او بیم کمی وی ډاک چې بند یې ته خولې چې څو چې وخت خلاصون رسید د خلکو گاٹی ته ورسی بار کو زراعت ایت موفي گاٹی نه لري پلان ول چې جوړ شو ورسد دنه ان شاء الله برق تولید بند زیات یو کولان جو او تو او ته غزنی صاحب پر د خپل برق تولید ولاش
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمه سي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کې دی سي برېښنا تولید کړي دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سي
او اگر تاسو سخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شي او همشان توقی نمازی مستفید شي او اوبو زیر زمینی هم دوباره زنده شي
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبو یې د غزني په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې خو په غزني کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای یې اساسي نه دی رغول سوی نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علیار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او موږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمه کړو بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي
علی یار زیاتوی تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدیږي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جواز غوړي له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړي باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړي باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړي باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته د کتنه وشي اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دی ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادي راځي د خدای نه خواروي دغه غریبانو خبره تر ځای رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعا یې هم ورته کوو تر هر وخت چې دا کار کوونکي د ازادي راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادي راډیو نه ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره مننه د علمو غږ شیخ صاحب او نورو مقاماتو ته ورسوي چې زابل ته راشئ او پله پوښتنه وکړه څه حال ده. په هر وادي کې راکټله مرمۍ ویسته کېږي په 50 لکه د تو قمندانان یو واده کې روپۍ په کوچانو ریاست کې اخته کېږي، مکمل کې اخته کېږي، پیری کې اخته کېږي. د خدای په یاد تو له زابل ته یاد راشه شیخ صاحب ته پوښتنه وکړه، معلومات وکړه. سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خپرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونیز خبرونه مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانی ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولي دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشوای کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هیواد کې له شپږ سوه درویشت رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزې راځي. حال دا چې کلیوالي شزې هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهیمې دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15مې یعنی د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یوه کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 2.8 سلنه پوښتل شوی ځواب دادی چې د تولیداتو پیرودونکي خورا کم شوي او دوی اړ شوي چې فعالیتونه کم او کارکونکي رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبثه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبثه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروسته یې تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، واضح خبره ده که چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونو حتمی خبره ده چې په واړه کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس زمونږ کارونه تقریبا ټکنی شوي دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوي.
که یو څه خپل کاروبار توضیح کړئ، تاسو څه ډول صنایع، لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوئ؟
زمونږ کومه تو چې قالین موږ زیاتره خویندې ټرین کولې قالینو بحث کې د لاسي صنایع ګنډلو مثلا د غاړو څادرونو وغیرہ کنه سکارف او د سرپتلونی یعنی د یورو ولي. او موږ مخکې مارکیټ سرچ کې چون د مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مم کوو. الحمدلله ډېر خو زمونږه کاروبار ډېر روان او خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمما په غاړه ده، خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړه دي، انداري غاړه دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو؟ د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لاړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دغه نورو ممالکو ته هم وړي د خپل توکي ورته په خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم کوو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، له غالیو رانیولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری، هغه ښځو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود، او کنه دا په خپل کورونو کې جوړوي، او بیا تاسو ته درسپاري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ.
بلې، وو عین شی لکه تاسو چې فرمایلم، دغه سب خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې وکول، کوم کې چې بم داسې ښځې پیدا کړې، داسې خویندې چې د هغې د ګوتې مرمرینې ګوتې وي، یعنې د هغه نه سرو زرو جوړېدل، هغې نه به موږ استفاده کوله، هم به هغې ته موږ مزد ورکوو، خپله ګټه چول خرڅ داسې بعضې خویندې وي. اوس وخت توکي اوس نه، البته د بدلون نه مخکې، یعنی خپله هغوی بازار سره بالکل ټچ شوي، خپل توکي جوړولو بازار کې خرڅول.
څومره ښځې به په دې شکل سره په کار بوختې وي؟
نو داسې ډېرې ښځې وي، نو تقریبا که زه درته ووایم نو داسې 200 شاوخوا وي، نو چې یوازې ما سره په کار بوختې وي.
که چېرته په مجموع کې ووایست چې په مجموع کې به دا ډول ښځې څومره وي، اټکل هم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وي به نو داسې، یعنی که نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو ښځو سره کار کوي، نو ډېرې کېدای شي، خو زما خپله دغه تقریبا دا دی یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نه پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصاد تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یوه غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه نه څه سرچ کړی دی، موږ چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره تاسو معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنی دومره لکه مخپوخای چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفولی، اوس چون حالت ته هسې غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک زی میډل کلاس خلک دی، بیخي لو کلاس ډېر زیات دي، تاسو پته ده چې هغه صرف خپل ډوډۍ ته ایران دي، چې خپل وړو غړیو دا پوره کړي. نو که آنلاین په توګه موږ ته مثلا بهر کې افغانان دي که خارجیان دي، ښه اخیستونکي لري، اما دا ده چې د آنلاین توګه چې دا موږ ته هم ګرانه پرېوځي. نو په دې خبره سوچ کوو، نو زمونږ مشره ده منیجه وافق هغې سره په تماس کې و چې ته دغه سې لاره پیدا کړي تر څو دغه توکي په آنلاین توګه البته په ډېره ارزانه بیه خرڅ.
ډېره زیاته مننه. تاسو وویل چې وروستیو بدلونونو راوروسته دا کاروبار کمزوری شوی دی، کمرنګه شوی دی، تر څه حده پورې کم شوی دی؟ یعنی آیا اوس د هغو کورنیو چې په دې کاروبار کې شاملې وې، ونډه یې درلوده، د هغوی ګزاره اوس پې کېږي او که نه؟
دا شی زمونږ په کاروبار بد تاثیر کړی دی، تقریبا بالکل خو بالکل ډاون خو نه دی، خو بالکل هغه شوی دی تقریبا، یعنی هغه پخا غوندې نشته دی، هغه بازار نشته، هسې خرڅلاو نشته دی، هغسې مشتری نشته دی. دا واضح خبره ده چې شیر مشتری نه، نو هغې ښځو په اقتصاد هم تاثیر کوي، هغه هم په کور کې تقریبا داسې وایي چې بېکاره ناستې دي او ډېر زیاتې پریشانه دي، خفه دي. او ځکه همدا اوس هم تاسو پوهېږئ چې هغه مخ پخا ډېر ښه فرصتونه وو، مثلا پروژې به راتللې، موږ به کله ناکله د پروژو نه هم مستفید شو، هغه ښځې موږ ځان سره راونولې، اوس هغه هم مخ په کمېدو دي. نو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، کومې چې ما سره کار کوو، تقریبا پریشانه دي.
بله، تاسو ته معلومه ده هسې هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې خنډونه ډېر دي، او له پخوا لا وو. اوس چې وخت داسې کسانو په لاس کې دی چې ښځې نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته تشویقوي نه بلکې هڅوي چې په کور کښېني، د متشبسو ښځو د کار لپاره شرایط آیا نور هم سخت شوي دي او که فکر کوئ چې ډېر ستونزه نشته پکې؟
ستونزه پکې ولې نشته؟ تاسو فکر وکړئ چې یو تعلیم مخه نیول کېږي، نو ته په دې پوه شي چې هغه د انسان په دماغ په دغه په ژوند د یو ښځې په ژوند څومره بد اثر کوي. زموږ ماشومان اوس نن سبا په کورو کې ناستې دي، ژاړي او فریادونه کوي، چغې وهي، هیڅوک یې آواز نه اوري چې زموږ ولې، آیا زموږ د تعلیم مخه ولې زموږ په مخه باندې شوه؟ نو تشبس خو لا ډېره لرې خبره ده. مخکې به مونږ مثلا یوازې تللو په یوازې ځان باندې، مثلا انډیا ته به تلو، مثلا دغه نور څه ممالک چې مونږ شاوخوا په ګاونډ کې اوسېږي، د نوشګاو دپاره تاجکستان یا مثلا اروپایي ممالکو ته زموږ تیر کال دو کاله مخکې پروګرام و چې امریکا ته به ځو، هلته به دا نمایشګاه ته لباسونه ږدو. نو دوی اوس وایي چې محرم نه بغیر ښځه له کور هم نشي وتلی. نو که څوک یو محرم ونه لري، فکر وکړه زه خپله محرم نه لرم، نو ته فکر وکړه چې زه نه، مثلا داسې ښځې ډېرې دي، کونډې دي، کونډیانې دي، درې څلور لورګان لري، یا زمن شته واړه دي، د کور بهر اجازه نشته ورته. نو هغه خپل دا کاروبار څنګه وکړي؟ صحیح ده چې کار پور کې به کار کوي، ګنډل به کوي، دل به کوي، هر څه به کوي، اما کله چې دای باندې نشي وتلی، د هغې مخه نیول کېږي، د هغې جرات سل کېږي، د هغې په مخه باندې خنډونه باسل کېږي، خامخا هغه په مخ په کنده کې ولېږي، بالاخره هغه جرات ارسل الله سور کوي. نو
زموږ دوهمه میلمنه محترمه سیده غزنیوال ده چې د غزنیوال فیشن مسؤوله ده. محترمه غزنیوالی، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو هم لومړی د خپل کاروبار، خپل تشبث په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ښه به شي.
زه د غزنیوال فیشن مسؤوله یم. په دې کې افغاني جامې او همداسې زیورات کلیټ چکن دا کاروبار کوم. نو فعلاً دوه مسؤوله
روستیو بدلونونو ستاسو په کار څومره اخیس کړي؟
روستی بدلونونو له بعد مرغه چې د خپل پروان د محدودیتونه ډیر شوی دي، او موږ نه کولای له پخوا باندې، موږ پخوا دکان درلود او اوس مهال په کور کې خپل کارونه مخ ته وړو، او که چېرته نن درتون څو ګډون کوو او کنه د موږ کارونه خراب روان دي، نو بس لکه څنګه چې ګور دي ټول افغانانو کارونه او بل خصوص د میرمنو روان دي.
بله، تاسو وایئ چې پخوا مو دکان درلود، لیکن اوس یې نه لري، ولې؟ آیا چا منع کړی چې دکان باید ونه لري؟
نه، د مانه خبره خو نه ده سړی، خو داسې داسې اقتصادي وضعیتونه سره خراب شوه او همداسې محدودیتونه ښه کروندي ډېر شوه، نو زموږ دکان شارناو کې مفتره مېرمنې وي او موږ خپله ماته کړو، خو فعلاً داسې داسې یعنی محرم ونه لري ته کار نه شي کولی، او له نورو یعنی امکانات سره ته په یو دفتر کې یا په یو دکان کار نشي کولی. نو دا زموږ لپاره سخته وه، ځکه مو دکان پرېښود او خپل کار مو د آنلاین په ډول یعنی کورو ته آنلاین رسوو.
په داخل کې صرف آنلاین خپل محصولات رسوئ او که بهر ته هم لیږئ؟
بهر ته هم لیږو.
بهر ته په لیږلو کې خو مشکل نه لري، ځکه چې افغانستان ته د پیسو لیږل یو پرابلم دی د ډېرو خلکو لپاره.
پخوا د سقوط نه بعد اول کې ستونزه وه، خو اوس هغه ستونزې اتلې دي او کوم مشکل نشته لیږل کېږي.
یعنی تاسو د پوست له لارې خپل محصول لیږي، او له بهر هم تاسو ته د بانک له طریقه پیسې استول کېږي، او کنه د دوستانو په وسیله یو بل تاسو ته وي سره؟
نه نه، هغه د پوست له طریقې موږ لیږو او موږ په بانک پیسې رالیږل کېږي.
له تاسو سره څومره نورې ښځې په کار بوختې دي؟
له موږ سره خو فعلاً لس مېرمنې دي، نو موږ زیاتره کارونه خپل وقت مو په ولایاتو باندې دي. هغه ښځینه وي په ولایت کې لاسي کارونه کوي لکه زرتار مری، نو موږ کوشش کوو چې لوغونه دا را ټول کړو او په ښه به دلته نورو هېوادوال ته وړاندې کړو، په کمیسي کې دا کار وکړو یا په نندرتون کې دا خلکو ته وړاندې کړو.
محترمې غزنیوالې، پخوا به هم د دولت له لورې ښځې تشویقېدې، خصوصا متشبسې ښځې په یو نه یو شکل سره همدغه نندرتونونه یوه نمونه وه، او هم نړیوالو په یو شکل سره مرستې کولې. آیا اوس هم نړیوالې مؤسسې له تاسو سره مرسته کوي؟
په خو خو داسې و چې د ښځو ارزونه د دوی په نومو د سوداګرو ښځو په نومو ډېرې پروژې اخیسته کېدې، او له بعده مرغه چې دوی ته هغه اصلي حقوق نه ورکول کېده، خو فعلاً هم اوس خو وایي چې هر څه صفر دي، یعنې نندرتون یا بهرنۍ مرستې اوګم چې دي اوس زیاتره مېرمنې دي هغوی له هېواد نه بهر دي، او کوم مېرمنې چې دلته دي هغوی یو داسې ادرس نه لري چې له هغه نه وکړی چې خپل ستونزې دوی ته ووایي او هغوی ورسره مرسته.
تاسو مخکې وویل چې ډېرې کونډې هم له تاسو سره په کار بوختې دي او له دې طریقه امرار معاش کوي. نړیوالو له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړې، خصوصا هغه افغانانو سره چې د بېوزلۍ ښکار شوي دي. آیا له متشبسو ښځو کونډو سره هم مرسته شوې ده تر اوسه؟
ممکن خدم مرکز کې ولایت ته فکر نه کوم، زموږ ځینې هغه وروسته پاتې ولسوالۍ یا کلي کې دي له هغو سره کونډې دي یا هغه چې نور مېرمنې دي چې همدل لاسي کار کوي، له هغو سره فکر نه کوم چې په دې برخې کار شوي. یو سویډن کمیټه چې هغه وخت هم یعنی په کلیو کې په دوکې د ښځو لپاره زیاتر پروګرامونه پلي کړي دي او اوس هم کار روان دی.
ډېره مننه. تاسې د کلیوالو ښځو یادونه وکړه که محترم سادات تاسو په دې تبصره وکړئ. د شار د ښځو د ژوند په اړه ډېرې خبرې کیږي، د دوی د کاروبار، د دوی د ژوند، د دوی د تعلیم، لیکن د کلیوالو ښځو په اړه ډېر څه نه ویل کیږي. ما په پیل کې وویل چې په تولید کې کلیوالي ښځې هم ډېره ونډه لري. په ځینو ولایتو لکه پکتیا او نورستان کې حتی بوټي دوی راوړي، له ځنګلونو غرونو ته دوی خیشي. په یو نه یو شکل سره ته په ځینو ولایتونو کې په بزګرۍ کې برخه لري. تاسو د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو، د اطرافي ښځو د فعالیتونو په اړه که نظر څرګند کړئ، څومره معلومات لري، تر څه حده پورې ښځې فعال دي په دې برخو کې؟
مننه ستاسو له دې پوښتنې نه. یقین وکړئ چې دوم تعلیم کدوې لرودلې، دوی بل د ښار د ښځو نه ډېرې فعالې وي. نه دوی بالکل خپل د نارینه او خاوندان سره یا ارڅو چې ورسره زمونږ یا یعنی واځ په ځان باندې دوی متکی او دوی په پټو کې کارونه کول، دوی کار کاو، دوی بسوالای کاو، دوی اتالاو کاو، دوی یعنی څنګه وکړ چې نو مثلا دوی زراعتي مالونه ساتل، دا غینه مثلا تولیدات راخصل بهر لکه پنیر او شودې او مستې خرڅولې، اتا چرګانې ساتل دي او یعنی هر څه یا غي او چرګ ساتنه تر هر څه پورې دوی یعنی ډېر زحمت کشي کوي دي، ډېر زیات زحمت کشي کوي دي. خودا او چې په خالک نظام نو ورسته اگر چې حالت خو دغه دا جنگي حالت مثلا موږ په ډېر ډار باندې تللو، یا لاره کې مثلا بمونه ونه چاودي یا څو په موږ حمله ونه کی، خو بیا هم موږ تلو اطرافونو ته تلو، ښځو سره هم خبرې کولې، ډېرې ډېرې فعالې، ډېرې تکړه، ډېرې تاسو باور کوي داسې توکي مال کله نه راوړي دي چې ډېر زیات قیمت خرڅېدلې. دوی داسې توکي جوړوي خصوصا د پکتیا طرف، د قندهار طرف، د ننګرهار په شاوخوا ولسوالیو کې ډېر بهترین شیان جوړېږي. نو مثلا قالینه، قالینه بس پوهېږي، قالینه صرف او صرف ښځه جوړوي، ښځه یې جوړوي او هغه قالینه جوړوي چې وه قالینه دغه یو قالینه قیمت به $100 هم و $1000 هم به دا د ښځو په ګوتو جوړ شي. نو ستاسو فکر وکړئ چې د افغان مېرمنه چې هغه تعلیم هم نه لري، هغه کې څومره قوت او طاقت دی، هغه کې څومره توانایي ده. نو زه وایم چې دې ښځو کې ډېر توانایي شته. بلې دولت هم خپل کوشش کړی، مؤسسات هم خپل کوشش کړی د دغه ښځو د لاسنیوي په خاطر. مثلا د ډبلیو پی داسې یو ان ډی پی داسې یو مؤسسات، خصوصا ډبلیو پی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته دوی لاړي او ښځې ځان سره په پروژو کې رانیولي دي، همې کسب ورښودلی، همې په څنګ کې یو معاش ورکو. نو هغه وخت هر څه کېدله، اوس تقریبا په ټپه ولاړ دي. نو ډبلیو پی اوس هم کوشش کوي، لګیا دي پروژې ورکوي خلکو ته، په لرو پرتو سیمو کې لګیا دي کار کوي، اوس هم روان دي پروژې.
محترمې غزنی والی، وای تر څو چې په اقتصاد کې ښځې په خپل عملا برخه وانخلي، تر هغو خپل حق نشي ترلاسه کولی. په نورو هیوادونو کې تجربه هم دا راښیي چې هغه وخت ښځې له نارینه سره د حقونو له نظره مساوي شوي دي چې ښځو هم په تولید کې او په اقتصاد کې برابره برخه اخیستي وي. په افغانستان کې څه فکر کوئ چې همدا یې لاره ده او څومره په اقتصاد کې د ښځو د برخې اخیستو امکانات شته؟
لومړی خو باید ټول ښځو ته ووایم چې تل لیوال یو ځواکمن اوسي او ماتې ونه مني، ځکه په دې برخه کې سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ماتې شته. نو د ښځو اقتصادي برخه او د صنایع دستي برخه هم د صنعت د هېواد ډېر فیصدي یعنې اقتصاد لوړوي. نو هیله مې له ښځو دا ده چې خپل اقتصاد لومړی خپل تعلیمات او بیا ورپسې خپل یعنې هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي او په خپل کور او ماتې مه منئ. نو ټول ته باید دا په خلاصه ووایم ښځو ته چې باید له هغه چا سره اوسي چې یعنې مثبت فکر ولري او هوډ ولري او تاسو ته یو مثبت انرژي درکړي، او تاسو هم خپل باید یو کلک عزم ولري چې خپل د غوښتنې لپاره یعنی یو اخیتی استدلال ولري خپل په خو ولای وته خپل قصاوسی.
بله ډیره زیاته مننه. په دې اړه به محترم سادات استاد نظرم واورو. البته هغه جلی چې مخکې ټلیفون کړی و هغې بیا ټلیفون وکړو، زموږ تخنیکي همکار ته ویلي دي چې منظور یې دا و چې طالبان ښځې حتی حج ته نه پرېږدي، چې خدای پاک یې پرېږدي نو څنګه به نورو کارونو ته پرېږدي، تجارت او سوداګري ته به څنګه پرېږدي؟ برحال دا دې شاید د دوی تبصره وه. مهرباني ستاسو نظر دې اقتصاد په ارتباط. محترم سادات
بله هو او به ما ورکز بله مل باندې سره راځي ده د دې خورکی منظور پوینه شو مکنه چې دا خو یو اسلامي برخلري شرعي برخلري هغه خو یو عالم د دیني چې هغه جواب ورکي او تجارت د سیم شه ده ګوې چې زمونږه نمرانی بی بی خدای جی رضی تعالی عنہ ګوره شروع کړی دی تجارت د سینه دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره همکار او کار ورسره کوي. هغه نه مخکې دی واځي وا فکر کوم چې وکوند د خدای په واسه ځان باندې دې ډیر غټ تجارت کاوه. زما په نظر ګوره اول به زه وړو کې فامیل نه شروع کوم، کنه تاسو بیا تاسو کولای شئ چې قیاس کې د ټولنې په سطح او بل اخره د مملکت په سطح. اوس یو خدای چې اول زړه ته په کور کې کار کوي، مثلا د هسر یو خاوند هم وي، مثلا یو 15000 افغانۍ معاش خاوند راوړي، یو 15000 روپۍ خزل د خپل تجارت نه، یا بل ځای کې معلم ده یا ډاکټر ده، خو بل اخره د کور په اقتصاد کې کومه کوي. د تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د شخړو څونه کموالی راځي، د تاوتریخوالي څونه کموالی راځي، د هغې تعلیم یافته یا د هغې کاروباري ښځې مېرمنې خپل اولاد ته د تربیې او د تعلیم په هکله څومره توجه وي، مالدار چې د هغه په ژوند کې یو مثبت بدلون راغی، دغه بدلون په ټولنه کې راوستی شي، دغه بدلون د مملکت په سطح. اوس کله چې موږ حاصلونه کول، موږ به دولت ته ټیکس ورکوو، مالیه به ورکوله، هغه به راسم دولت بودیجې ته تله. باور ستاسو باور وکړئ چې دا د اقتصاد باندې د مملکت څومره مثبت اغیزه کوي. نو دغه خبره ده چې زوم چې مېرمنې باید پریښودل شي چې تو د اقتصاد کې په اقتصادي کارونو کې ونډه واخلي.
محترم سادات، اوس نړیوالو د افغان ښځو په ژوند او په شرایطو باندې ډېر زړه سوځي، ټولو ته مظلومي ښکاري ځکه چې حتی د تعلیم په شان حقونو څخه هم محروم کړي دي. نو په داسې شرایطو کې که چیرته ښځې د آنلاین خواته مخه کړي، یوه لویه ټولنه ولري چې نړیوال هم ځان ته متوجه کړي چې دلته ښځې شته، له سختو شرایطو سره مخامخ دي، کاروبار یې درېدلی دی، په ادارو کې کار نشي کولی، نو کېدای شي د دوی محصولاتو ته بازار پیدا کړي. داسې څه امکان شته چې ښځې په خپل منځ کې سره توافق ته ورسیږي، یوه ټولنه ولري او د هغې په وسیله له نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي؟
ښایسته پوښتنه مو کړه. بلې، اول خو لکه د غزنیوالي خور خبره باید موږ خپل په هیڅ حالت کې خپل جرأت له لاسه ورنه کړو. کشیر خپل جرأت له لاسه ورکړو نو په دې پوه شه چې موږ پاتې راغلي یو. باید په هر مقطع هر وخت کې نه چې زمان په موږ باندې هر حالت راولي، نشیب و فراز لري ژوند، البته باید موږ خپل جرأت له لاسه ورنه کړو. بلې، و موږ په دې باندې اوس کار کوو. ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې دا د آنلاین ترقې باندې موږ کار روان کړی. زموږ یوه د خونه وه د تجارت پیشو ښځو خونو خونه وه چې په کابل کې مرکزیت و، چې د هغې په مشرۍ کې یوه خور و منی جوافق په نوم باندې کار کوو، چې هغه اوس هم کار کوي لګیا ده. او د آنلاین تقریبا څومره ښځو سره په تماس کې ده، خارجیانو بهرنیانو سره او داخلیانو سره، چې دغه د آنلاین طریقه مونږ ته جوړه کړي. البته په ما تاسو له چې په دې لږ پیسې مصرف راځي که نه، چې هغه زمونږ نشو کولی چې د هغې عهدې نه وځو. نو دا ورکۍ لګیا ده، مونږ چې تاسو ته داسې یو لاره پیدا کړو چې ستاسو توکي بهرني بازارونو ته لاړ شي، البته مصرف در باندې کم راشي. لګیا ده بهرنیانو سره تجارت شو او ښځو سره لګیا ده کار کوي. شیدای شي چې میاشتو کې په خیر سره موږ یو ښه خبر واورو ان شاء الله تعالی.
محترم غزنیوال، ستاسو تبصره په دې برخه کې څه ده؟
زما نظر ده په دې برخه کې لنیک مرغه چې څو ورځې مخکې د صنایع خونه یعنی د رویا فزیک په مشه باندې دا د دویم ځل لپاره پرانیست غونډه وه. نو ښځو په دې کې باید دوی یعنی یو ځای یعنی یو اتحاد ولري، یو همغږي وسي چې نړیوالې هم مدني ټولنې هم همداسې دولتونه دوی ځان ته متوجه کی او په دې بخش کې یعنی ونده واخلي، یعنی نن د ټولنې سي بهر کې او د لپاره بازاريابي او سي اومده سي دننه نو فکر کوم دا به یو ډیر مثبت کار وي. لیک مرغه نو خجو د دې ګروپ هم لرو شاید ساده ته کومه ورکیا دي نو پدې کې خځې امغږې دي او کوشش کوي پدې برخې کار وکړي.
محترمې سادات، اوس شرایط امداسي دي چې وینوې په افغانستان کې دا شرایط ممکن ډیر وخت دوام وکړي تر څو چې طالبان واکمن دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې وګړي نجونې زده کړو ته نه پرېښي نو کاروبار او په ادارو کې کار کول خو په خپل ځای پرېښي. له دغه شرایط سره به ځان څنګه عیاروي؟ شزه باید څوک
ما خو تاسو مخکې هم ویلي کله چې تعلیم مخاونه ول شي چې هغه د یو مملکت ټول مملکت په ساته باندې یو داسې سوال دی چې نړیوال ورته ایران دي نو او هغه مملکت ورسته پاتې کیږي چیرته چې ښځه تعلیم یافته نه وي. خو بیا هم لکه د غزنی والی اور خبره چې باید مونږ جرأت لاس ورکړو، باید دغه شرایط سره ځان عیار کړو. مثلا لکه دوی وایي چې تاسو یو چادري واغوندي یا مثلا یو حجاب کې ګرځي هیڅ مشکل نشته، دا مونږ مراد کوو صرف د دې په خاطر چې مونږ یعنی د پښو ونه لویږو یا مثلا هغه کوم کاروبار چې مونږ شروع کړی هغه بالکل ختم نشي. مجبور یو چې ځان عیار کړو، یو څه ناڅه عیار کړو. ولې اوس په دغه شرایط راغلي دي؟ نو بالاخره نشي بدلېدی، زمونږ په خبرو نشي، دولت نشي بدلېدی. نو مونږ مجبور یو، مونږ ژوند ته د یو کمزوري ځواک په سترګه ګوري، اما مونږ باید دوی ته ځان ثابت کړو چې مونږ کمزوري نه یو. مونږ په دغه شرایطو کې هم هر نوع چالش ته مخامخ یو او خپل کار کوو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
نو وربشو ملمنو ته چې تاسو په خبره څه تبصره کوي، لوبړی محترم سادات که تاسو نظر څرګند کړئ.
مننه دغه ورونه پښتنه نه نړۍ مننه. کچیر دا ورور زما خفه نشي، زما په دې خبره او الله دې کې چې خفه هم نشي. شکر الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو او سیاست نه بیل خبره چې څوک دې مونږ پورې اړه لري. الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، دې کلمې خوندونه دي. کله چې ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلی د شپږم سره د پاس پر تاسو نشي کول، ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلی خو ازادي بیان نه لري، یعنی د ژورنالیستانو مخه نیول کیږي. ازادي تاسو دې ته وایي چې څومره مدني پالانه وي ټولې په کور کې ناست، تجارت پیشه یا سوداګر خوندې ټولې په کور کې ناست، خصوصا هغه خوندې چې هغه محرم نه لري، یا مثلا مخکې خاوند مړ دی، خاوند لري، یا مثلا پنځه لورګان لري، زوی نه لري، ته دې ته تاسو ازادي وایي. زما مطلب سي ازادي نه دی، خدای نه خاصه چې هغه زموږ او تاسو اسلام سره یا موږ او تاسو د فرهنګ سره په ټکر کې، خدای دې هغه ساتنه راولي. اما زه خو دې ته ازادي نه وایم چې زموږ تحصیل، زموږ د کاروبار، زموږ د ادارات سره د کار د دې مخه نیول کېږي. دا ازادي خو په هر صورت خدای دا ورو زما نه خفه کوي. تاسو باور کوي اوسم ښځې چې کاروبار کوي لګیا دي، ستاسو ښه نظر به خویندو سره لګیا دي، په اړیکو کې دي، یا مثلا په خپلو هغه اسلامي جوابونو کې ځي ګرځي، خو په ډار او په ترس البته. صحیح ده چې د تیر دولت ستاسو باز چالشونه وویلې، ښه خبره ده، اما یو جرأت هم لرو ده. یو مثلا په یو جرأت باندې تلو بازار ته، یو مارکیټ ته، مثلا په همدغه خپله په کابل کې په مختلفو ځایونو کې مونږ خپل نندارتونونه کړي، او زمونږ دې توکي خرڅ شوي دي، او یوازې زمانه هغه خویندو چې ما په لکلو نه راوړې وي او په خپلو مرمرینو ګوتو یې جوړې کړې وي، ما هغه خرڅ کسبولي وه، د هغې ګټه د هغوی جب ته لاړه نه، د هغوی فامیل ته لاړه نه، اوس هغه شی نشته.
ډېره مننه کوروادن. محترمې غزنیوالې، ستاسو نظر څه دی؟ زموږ د اورېدونکو په نظر وایي ښځو ته تر پخواني رژیم تر وخت هم اوس ښه شرایط دي، ډېرې ازادي ګرځي، مشکل نه لري. دی ښاغلي محمود په نظر
وروسته په ډېره بخښنه سره زه نیو خبر باندې کوم. پخوا فکري ازادي موږ درلوده، او همداسې د بیان ازادي موږ درلوده. موږ کولی شو چې مکتبو ته ولاړ شو، همداسې پوهنتونو ته، او تر څنګ خپل آزاد کاروبار وکړو، به هڅه سرونه وکړو، محرم او نه محرم خبره نه وه، یا بل کوم د انسان په سترګه کتل، نه د جنسیت په سترګه. خو له بعد مرغه زه فکر کوم اوس نو د ښځو لپاره هغه څه چې کار کوي هغه هم نارینه د دوه لپاره فکر کوم یو زندان غوندې یو محل جوړ شوی دی. ځکه چې نه سم کولای چې څنګه زه شکر مکول مسلمانان یعنی په خپل پدې کې چې څنګه ایجاب وکړو چا سره وخت کې څوک محرم دي نه محرم دي نو کله په ټولنه کې کار کوو نو دا موږ په نظر کې ونیو چې دا محرم دی دا نه دی موږ باید یو انسان په سترګو غفر وکړو او اسلامیت او نظام دی باید سرته کار نه کې دا باید فکر کې ولري نو زه د ورور د خبر نه منم او اوس مخکې ډېر په ستونزه کې دي او ازادي مکمل ورسره هیڅ نشته.
بله ډیر زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو څخه محترمې جمیله سادات د غالیو لاسي کارونو او صنایعو متشبسه او همدارس محترمې سیده غزنیوالی څخه چې د غزنی فیشن مسؤوله ده. کورم مدن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو خبرونه واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
ساعت 5 عصر